د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوی اس نوري هر کلی کوم ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې د بلجیم په پلازمېنه بروسل کې د پرونیو حملو وروسته وضعیت له حاله مخبرو. په بلجیم او د غرض د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو یا د میشتو افغانانو له اندېښنو مو هم خبرو. پر ځین نورو موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه خپرېدو ته چمتو دي. دوه اونیز پروګرامونه ګوړې اچار او کور کلی هم د خپرونې د دوهمې برخې موضوعات جوړوي. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی ته به وار ورکو.
افغانستان او یونان په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله نن د انګلستان ټیم سره لوبې لپاره تر پخوا ډېر چمتووالی لري. او د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولې دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک کړه او لمخې به یې په اتن کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانیستل شي. خبرپاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانیستل هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ د پرانیستلو پر اړتیا وخت په وخت افغان چارواکو ټینګار کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه یونانی لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمائندګۍ په پرانیستلو سره به افغان حکومت وکولی شي هلته د ایسارو غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د ستنېدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژون کې برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او پرون په ننګرهار کې خبرالانو ته په دې اړه چې د ته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه ویل.
ما ته ویل چې دغه شی موږ ته داسې ویلي وو باندې خدای چې دا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته دا خوده چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته بس.
ابوذر وایي کله چې په یو جماعت کې د ملي اردو سرتیري پر لمانځه ولیدل د بریت له نیته واوخت. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خبرلانو ته وویل د ماشوم ته به په افغانستان کې د دیني زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن د افغانستان د ټیم په وړاندې لوبه تر پخوا ډېر دوی وایي نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازیګر 3 بجې پیلېږي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمېنه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پرلپسې چاودنو لږ تر لږه 30 کسان وژل او تر 180 زیات نورې ټپیان کړل چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی. د سې شنبې د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت له پلوه په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ په حالت کې اعلان کړی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او نازوان مردانه برید بللی. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ په دې اړه وویل
په بروکسل کې نننۍ حملې موږ ته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپلو هیوادونو، قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو.
بلخوا د بلجیم رسنیو د امنیتي کمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوان عمر سړي د هوایي ډګر د لاسي کراچیو سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. بل لور ته د جرمني پولیسو د اتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویان ویل دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه درې تنو تورنو چې د کاسو وګړي دي د بلجیم د بروکسل په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول شوي دي. پولیسو د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو وروسته دغه درې تنه د باواریا د ایالت په یوې لویه لاره کې ونیول. د پولیسو ویان ویل تورنو د دولت ضد جدي جنایات د پلان په خاطر تحقیقات ځکه کیږي چې په دې اړه یې خبرتیا ترلاسه کړې وه. د بروکسل پرونیو چاودنو وروسته جرمني په هوایي ډګرونو، د اورګاډي په تمځایونو او له بلجیم، فرانسې، هالند او لکسمبورګ سره پولو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو خرطلون کې ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو وروسته ورسره ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یو ډیموکراتیک سیستم کې آزادۍ وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به خپله هوارې شي. اوباما د وینا په یو برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه باید خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زوړ بار دی. دا پر امریکایانو هم چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل کړي یا پانګونه وکړي هم یو بار دی. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه بندیز پای ته ورسیږي.
اوباما کیوبا ته په خپل دې سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت د مخالفانو یوې ډلې سره وکتل او بیا یې د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتینی امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن ولسمشر باراک اوباما په ارجنټاین کې له چارواکو سره وګوري. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو لمخې جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ او دیموکراتي هیلری کلنټن د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړل. ترامپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازیو ټولې 55 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډېر ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د دیموکرات ګوند دننه په اریزونا هیلری کلنټن ډېرې رایې ګټلې دي. کلنټن او ترامپ تر اوسه د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو یوې هم تر اوسه هغه ټاکلې رایې نه دي ترلاسه کړې چې د نهایي کاندیدانو لپاره ورته اړتیا ده. د خبرونو پای.
له نرجه صفای نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو اورول. که غواړئ به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګا ټکی کام. ولانه خبرونه کې اورئ چې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې پرونیو حملو وروسته دا هیواد له امنیتي پلوه د تیارسۍ په تر ټولو لوړ حالت کې دی او ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تیره د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغیزه وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم.
د یو پټ سند له مخې چې یو کاپي وی برتانوي ورځپاڼه ته په لاس ورغلي، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمې کړي که دا هیواد د ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په روان هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله ډېر محصر او سنبال وي.
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې تغیر دي بله روادغو د یوه ښه تکتیک نه هم د میابدانه کار واخیستی
د کور کلی او د ګوړې اچار د اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خپرو. په کور کلی کې مو دا مسله څېړلې چې ولې هر کال په میلیونونو نیالګي کینول کیږي خو ډېر ژر وچیږي.
دغه نه شپه د پولیتخنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه کې یو لس کاله نومونه چا وخلي سرک پرته وسل موټر وخلي
او ګوړې اچار کې به
او زیاتینو بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل.
زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دعا معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دعا معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونیو خونړیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 34 تنو ته رسیدلی دی. په دغو بریدونو کې چې په هوایي ډګر او د میترو په یوه تمځای کې وشوي د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی دی. یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بروکسل پرونی بریدونه په سختو ټکو غندلي دي. جزئیات له اجمل انارو.
د سې شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچا د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکې صحنې پر ځای پریښي او دغلته یې چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني د خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیس په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیاره شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالډ توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځان وژونکی برید و. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکې او بوګنونکې صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو برید کوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د رپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دې بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې په اروپایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې دوهم وار لوی تروریستي بریدونه دي. تر دې مخکې د 13 نومبر په میاشت کې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. بلجیم، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربان هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند اغیز لرلی شي او دوی په اړه څه وایي. اجمل ان په بلجیم او جرمنی کې له څو میشتو افغانانو سره غږیدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
قیس شینواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هېوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هېواد دی چې نسبت نورو هېوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم. سر هر چې دغه پیښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د دکتورا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدای طبي نه شي درسره کولای په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي
خغلی تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هېوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي تعلیمونه یې کړي په خبره پوهېږي نو تاثیر خو به حتمن لري خامخا به لري خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هېوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
د بلجیم د پلازمېنې بروکسل پرونیو خونړیو بریدونو ته په پام سره په بلجیم او دغه راز په جرمني کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د اندېښنو څخه خبر شوی چې وایي دغه بریدونه به په افغانانو او دغه راز د نورو اسلامي ټولنو پر غړو چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي بده اغیز وکړي. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو بهیر روان دی او اروپایي هیوادونو هم د کډوالو په وړاندې سخت مقررات وضع کړي دي. افغانان هم د دغو کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. دغه راز د بلجیم د وروستیو بریدونو په تړاو د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځان وژونکی برید بللی دی. ځان وژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډېر کېږي او ډېری افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډېر ښکېل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدونو ته په تېره بیا ماشومان د هغه هېواد په دینی مدرسو کې روزل کېږي. یو دغه ډول ماشوم چې د ځان وژونکي حملې لپاره د پاکستان په پېښور کې په یوه دینی مدرسه کې ورته زده کړه ورکړل شوې ده. په وروستیو کې دوه ورځې وړاندې البته د ننګرهار چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی. د ویلي دي چې دته ویل شوي چې په افغانستان کې ټول کافران دي او باید ځان وژونکي حمله وکړي. خو کله چې یوه جومات ته ځي او ویني چې په یوه لیکه کې پوځیان په لمانځه ولاړ دي نو له بریده ډډه کوي. د دغه ماشوم کیسه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، کوی شئ چې بیا یې هم ولولئ. خو بیا هم په اروپا کې د افغان کډوالو د شرایطو د سختېدو په مطلب موضوع کې تم کیږو. د یو پټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلې، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هېواد د دې ټولنې غړو هېوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. د یو راپور له مخې ویل کېږي چې اروپایي ټولنه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغانان چې د پناهندګۍ مستحق نه دي بیرته افغانستان ته واستوي. جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د یو افشا سوی پلان له مخې اروپایي کمیسیون به افغانستان ته خبرداری ورکړي چې دغه هیواد ته به په هغه صورت کې مالی مرستې کمې کړي که افغان حکومت له اروپایي اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو سره موافقه ونه کړي. دغه مالی مرستې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو 40% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل شوې ده چې که دغه پلان پلی سي او له افغانستان مالی مرستې وګرځول سي، د دغه هیواد د کمزوري دولت د ړنګېدو خطر شته. د دې پلان له مخې به په راتلونکي کې شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف ورځپاڼې راپور وایي د دغه پلان له مخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړیو ته به د اقتصادي پناه غوښتونکو له ایستلو سره د موافقې په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دغه پلان د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرني عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو سوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل سوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله لاوشته ده. د اقتصاد د مخ پر خرابېدو وضعیت له کبله هم ویل کېږي اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو له کبله بې کوره سوي او 15.4 میلیونه اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالي مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې مالي مرستې ټولې کړي چې دغه هېواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپایي کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کارېدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپایي هېوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه هېوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالي مرسته ورکوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دي. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنیو بهرنیو مالی مرستو د نشتوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي ځکه چې له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. شاوخوا 1,16,000 افغانانو په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناه غوښتونکو 1/4 برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت ستا د تللو اقتصادي پناه غوښتونکو په زوره د ایستلو په بدل کې به اروپایي پوهنتونونه د ایراسموس بورسونو للارې افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداری ورکوي چې د دغو بورسونو للارې تلونکي افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړي او په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پاتې سي. اروپایي اتحادیه به ایستل سوي پناه غوښتونکي روزي او هغوی ته به روغتیایي خدمات هم ورکوي. ازادي راډیو د خپل ټلیفون للارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو ډیر تمرکز کړی دی؟ اجمل تورمان ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خپاره کړي دي. میثاق خپلواکي ورځپاڼه لیکلي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړی دی. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړی چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تګ په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاري توب او د مسلکي ښوونکو نشتون، دا د شته ستونزو ستونزو په توګه یادولې شو. په سر مخاله کې وړاندې د دغو ستونزو په اړه راغلي چې د دولت وسوال مخالفین هر کال په لسګونه ښوونځي سوځوي او د معرف کارکوونکي او ښوونکي وژني. د سر مخاله لیکونکي په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام له مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف بستر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نه شي. کابل پوست خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سر مقاله همدې موضوع ته بېله کړې ده. کابل پوست لیکلي د پوهنې وزارت دې د تړل شویو ښوونځیو پر سیمو وګرځي، سپینګیري او مخور دې راټول کړي چې له وسلوالو مخالفینو سره کښېني او د تړل شویو ښوونځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وغواړي. په سر مقاله کې راغلي چې د پوهنې وزارت دې په ښوونیز نصاب کې د اسانتیا او روڼوالي لپاره د تالیف او ترجمې په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه دې وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې ښوونیز کتابونه جوړ کړي چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور په تیرو ښوونیزو نصابونو کې ډېرې بېلګې داسې وي چې له هر پلوه له نیوکې سره مخ وي، خو دا ځل دې هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوی وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکه او سپېڅلې روحیه پیل شي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په 1495 هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډېر ماسره او سمبال وي. جنرال عبدالوهاب وردک چې چکته په وروستي سفر کې پرون د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته په پراګ کې راغلی وو، دا څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره وکړې. نور تفصیل یې د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1490 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په نوي هجري کال کې تر ډېره کمې شوې. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل، د محل د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجودې او هر غړی چمتو دي چې د قمندې سره سم عملیات ترسره کړي. نوموړي په دې برخه کې په ځانګړې توګه د شپې له خوا الوتنو ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک ته د وړتیا ترلاسه کړي. دا چې په یتیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی خغلې وردګ وایي،
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته زیات توجه وکړه او هم نوې تیاری چې A29 راغلی دی او Mi-24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دی او دوغونه استفاده کی بل راو دی غو دی وخت تاکتیک نم دی می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مساوي وسم په راکټو مساوي کړی په ټوله نقاط د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A29 الوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سمبالي الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي ویل د دې الوتکو 8 تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبله تل یوه مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټونه خپاره شوي. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکي خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دی؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسي وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسي خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دیسینا د وزارت دفاع نه د هدایت ورکړ شوی دی، موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د دوندو سالانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکي خلک متضرر نه شي.
نوموړي پر دې سربېره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي، خو دا په دې معنا نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
محمد ولی انقلابی له هلمند ولایت لیک چې د اسلامي دولت دلک په افغانستان کې لمند ولاړ نشي، دا ډول بریدونه چې پرون په بلجیم کې وشول په افغانستان کې به هم دوام ومومي. د غراز رحمت الله له زابل ولایت څخه لیک چې د عمان په جیلونو کې له افغان بندیانو سره ډیر ناوړه چلند کیږي. په هلمند کې هم تر دې دمه وایي چې هیڅ ډول عملیات نه دی پیل شوی. دا البته دی یو بل اوریدونکي اس ام اس. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زخت زیات دي. موږ هم هرومرو درته په پروګرامونو کې دا پیغامونه خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې به د غربي نورستان د دواب ولسوالۍ له حاله خبر شئ چې راپورونه وایي وسله والو طالبانو محاصره کړې ده. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو د کورکلي او ګوړې اچار. خو اوس بیا هم ناجا صفی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د جرمني پولیسو د اوتریش پولی ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویان ویل له دوی څخه تحقیقات کیږي چې کومه حمله یې پلان کړې ده او کنه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو غږ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. او د امریکایي ټلویزیونونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ترامپ او دیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره پر لومړنیو انتخاباتو کې نور بدی هم خپل کړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ټکی کم. دغه راز په انټرنیټ کې ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د انټرنیټ لارې او دغه راز په افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او لویو ښارونو کې د اف ام 5.5 په د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او ګړې اچار تفریحي پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دي. خو د دې مخکې به بیا هم په امنیتي موضوع کې د نورستان ولایت ته مخه کړو. د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا ویل کېږي وسله والو طالبانو محاصره کړې. د راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ ته په تللې لاره کې یو امنیتي پوسته هم وسله والو نیولې او 15 پولیس هم برمته کړي دي. جزئیات به د ازادي رادیو سمیس خبريال روح الله انوري پر راپور کې واورو.
د غربي نورستان اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دواب ولسوالۍ خلک وایي له تیرو څو ورځو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په شاوخوا غرونو کې درنی وسلې ځای په ځای کړي او هر ساعت د دې ویرشته چې دواب سقوط وکړي.
د طالبانو د ارادنې فکر نقطه کې نازي تر دې راغې 15 کسان ځوندې وړي دي. دوه کسان درمیان دي
تخدیر زه له سره غرو سره وشتلی و د درې دقیقې وی او وخت لږه ګرځم ما څنګه وای واسه راغل لولې دې مې وشل جلد بخي اغه خبر پښه کوم نو او بیرته لاړلې نیټانم ګرځېدل د شپې اغه ځل د رحمان طالبان ورغلی کنه اوس دا تر مونډل نه کسان نه غلی دی او ما دواب کسان د نورګرام نه ورغلی کنه لټاوه پوسټه ما کړل هو لټاوه څنګه پولیم نیولې دا اما پرونه او څنګه پول پوسټه څخه د کډوال نورګرام مربوط دی.
دوی وایي دکاندارانو د جنگ لویرې د دواب بازار خالی کړی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم په دواب کې د وسلوالو طالبانو راټولېدل منی او دا هم وایي چې له نورګرام څخه دواب ته غزیدلې لارې کې یو امنیتي پوسټ هم وسلوالو نیولې ده.
پولیسان
هغه وای مرکزی حکومت یې د طالبانو له راجمع کېدو خبر کړي او تیر ماښام د دفاع وزارت سرخی الوتکو د وسلوالو مخالفینو په مورچو بمباری کړي، خو تر اوسه ورته د اوختو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دی را رسیدلی. طالب وایان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادۍ راډیو ته داوه وکړه چې تیره ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند د لټوا پوسته نیولې 15 سرتیری او وسلې ځان سره وړي دي. دواب د نورستان په لویدیز کې هغه ولسوالي ده چې تل د وسلوالو مخالفینو ګواښ لاندې وي او تیر کال خو یو ځل وسلوالو طالبان نیولې هم وه. خلک وایي څو ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ امنی قومندان عنایت الله د لغمان په الینګار کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د هغه له وژنې وروسته په دواب کې امنیتي حالات ګډوډ شوي دي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
دغه نشپ د پلو ټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لاس کاله نمونه چا وخلی سره کپراته وسوي موټر وخلی. قدرمن
دوستانو، د کابل ښاروالۍ مسؤل کسان وایي چې دوی سږکال یوازې د کابل په ښار کې 640 نیالګي کړي. پر دې سربیره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کیږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسیږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او باوصله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤل کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډېری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و، ګلدان ته 15 وهلې وې. صرف 3000 افغانۍ کولی شو دا سړی جریمه کړو، هغه هم که ترافیک مهرباني وي که موږ ته معرفي کړي. که نه په هرې ونې باندې اضافه له 3000 افغانۍ د کال د موږ مصرف کېږي. بې احتیاطه دریوران دي. دغه نشپه د پلو تخنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه ځای کې یو لس کاله نمونه چا وخلی سره کپراته وسوي موټر وخلی. ځکه تاسو ته وایم چې معلم په ګلدان کې روان ده له 35 شاګردانو سره پیاده رو کې نه ځي، ګلدان کې ځي. دا شاګردان هر یو داره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم سه بل دسې کې په زیات در سره خبرې کوي. معلم زه کولی شم تاسو ته مثال د کورتي مومنین کې وایم. شل شاګردان روان دي یو میرمن ورسره ورته موټر دره ورته مرشه خوري موري ته معلمه دا ما شوم څه کوي د دې شل پلاس کې یو مرسل ګلده ورته چې برو به تو چی فقط ګلای بابیت است د کابل فور کې غټ مصیبت د رمو وسې دل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشی کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
د وریا خپل خبره کې چیرې ماشمن د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوب پرې کوي. د کابل په پروانې دوکې له داسې اتکلن هلک سره غږېدلی و چې نیالګي لزمه کې نه راوستل.
حسن زه ماتو مخوي دی پکو د دې تلان دې کوم نوري چې کوي
کور کې مور نه درته ویلی نیالګي ما ماته
نه څنګه ماتو مستی پکو د دې درې سلوړې بنځي
پینځه باندې راوسی
اجازه راز ماتو یې کنه.
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکی اشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بیغوري له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابون اوبه ورکوي.
کوم نهالونه څه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه څه بیرون کې نه ودی د دې له وجې نه څنګه د ورځې له طرفه راځو کار ته. متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېره زیاته همکاري او علاقمندي نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان دي چې غوډي خپل د کور نه کوم مضر مواد چې غوډي خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بیخ ورچې نو لکه د کالو شو لکه د صابون اوبه داغه شاین ست د عام لپاره ډیر زیات مضر دي. نو د دې د وچوال عمل مګو تاسو پیګو چې دا موهید باندې غسه کړکېچان پاتې سي مګه سه خوره دوړې د شان ډیر زیات دي.
د نیالګیو د وچیدل یو بل عمل د نیالګیو انتخاب دی. د کابل اوسیدونکو امن وای کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅون کې رښتیا نه ورته وای. د نیالګي ور باندې خرڅوي چې د دوی د سیمې له خاورې سره مطابقت نه لري.
کاکا دا د کوم ځای دی؟ وای دا د پغمان دی، هغه وی د پیښور ریښې وټ شوی دا هغه ته تا ته دروغ وای تم د هغه وی ویزا دا سپینګیرې سلی ده رښتیا به وای. هغه نیالګي به اخلي او زیبه هغه وچیږي خامخا وچیږي سل دانه به ویسي او دانه هم نشنه کیږي.
که د نیالګیو او شنو بوټو په ارزښت څومره هم خبرې وشي کمی دي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب وایي چې د نیالګیو د ارزښت په اړه د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغوی شنه بوټي نږدي او نه یې هم ساتي.
د محیط د پاکوالي د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بحث کېږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي، د هغه روحي تکلیفونو د ارامتیا دپاره یو ښه شی دی. مطالعې دپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه ښه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته وده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي.
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګیو ایښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي. د شمالي اوسیدونکو ننګیالی د خپلو حاصلاتو کیسه کوي.
تاکونه میخي دي موږ هلته ونیم شته دي، خو اصلي زیات تاکونه دي مڼې دي. انګور یې تازه خرڅوو، وچوو یې، بیا مېزې خرڅوو. خروار 15,000 شل زره روپۍ هغه بیا خرڅوو. په لارم راته پاتې مثال 1000 تاکم دلو دغه په 3 دورونو باندې موږ تقسیم کړو. هغه هم شته دي. مابین کې د آلو بخارا او ونې میخي دي، اوس خیاسته غټې غټې شوي دي. څو خو چاته مفتې پیسې نه ورکوي، خو دغه نیالګي موږ ږدو، بیا چا په سمار ته ورسېږي، بیا موږ دغه نه ګټه اخلو، میوه یې خرڅوو، هغه پایده ترې نه اخلو.
په خبرونه کې له دې هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅونکي سم نیالګي نه خرڅوي. موږ له یو نیالګي خرڅونکي جمشید نه چې له شپږو کلونو را په دې خوا دا کار کوي پوښتلی چې ولې نیالګي خرڅونکي رښتیا نه وایي.
داسې د قانون نه ده چې هغه شرکت نه لري کنه، بغیر د شرکت د سړک د سر ده. هغه پاکستاني مې راوړي، هر بلا راوړي په خلک وهي، وای دا وطني ده. هغه دغه کار کوي. اوس موږ ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیالګي باره د 303 سر کې ریښې شمال وهي، هغه وچیږي. دا د
د خاروالی لکار نه خوښ نه دي، وای لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی. موږ د خلکو خبرې د کابل خاروالی د سرسبزي د ریاست لمرستیال احمد شاه اوریاخیل سره شریک کړي. هغه په جواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ د دفتري اسنادو په اساس موږ ونیم الا اته زره ونې درلودې، اوس اضافه 3 میلیونه ونې لرو. دغه ونې خچو کې نه ونې چې موږ ندیکې نه ونې، او په هغه کارونو کې 80% نیول د بهرني هیوادونو راتله. اوس موږ دغه نیول ګرځ موږ خپل تولید ده. دغه د موږ باغوانان دغه کاري لویوي اوس بشتر د 6 میلیونه نفوس لري. د 6 میلیونه خلکو راضي کول، 6 میلیونو ته ښه بستر د محیطي آماده کول دوم اسانه خبره نه ده. 15 کاله مخکې موږ نیالګي په موټر که برابر کوڅو کې خلکونه تقاضا کوي چې نه نه کې نه ول، اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې موته نیول راکړه. خلک اوس په دې مفهوم رو رو پیږي.
اوریا خیل وویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کېږي. دا چې تدول هغه وایي
باید ناحیه ته مراجعه وکړي. د ناحیه له طریق ته مونږ ته راو پیژندې سي د کوڅې د مشر د وکیل په واسطه ناحیه ناحیه مونږ ته راځي کوي. مې نورمال لګل طریقه ورته ورکوي چې کوم مشکل وسره نه لرو. مونږ ورته توضیح کوو، موږ اوس هم تاسو ته وګورئ عملا زمونږ توضیح هم د غنن مجیران لري، شاید نن موږ اضافه تلویخ 50 نهادوت نیال ورکړي.
اوریا خیل له ټولو خلکو غواړي چې
یک نیال برای خود، یک نیال برای وطن خود. 15 میلیونه خلک لرو که ارڅوک یو نیال ځونته کې دی، یو وطن د 10 میلیونه نیال سو کله کابل بخار کې 10 میلیونه نیال سي داخپل یو باغ باندې تبدیلږي، یو ځنګل باندې تبدیلږي. هیڅ نو امروز بلتنی که کابل خور نه ارڅوک یو دانه وش کې 15 میلیونه وش کول که یو دانه کې خود 15 میلیونه کې خود دوی یوازې په خورمانه نه کیږي. مون خو یو نیال کې نه وو، خو نو مونږ نس کولای ار نیال ته یو باغمون مزف کو چې تاسو متضرر نه کې هغه متضرر نه کې. دوی خلکو وظیفه ده چې باید دا ونه خپل وګڼي. دوی اسلام عوامي ټولنه ده کومو څه کولای چې پنځه وخت او داس کې دوه وخت او داس کې موږ څه کوو د کور مخه چې دوه ونی دا دوه وخت او داس کې دوه دوسه په وبو باندې من کولای شم دا ونه شنه وساتو خو څنګه هغه کورونه چې د غرو په بغلونو کې دي کله د غره بغل کې ار کور کې پنځه ونی شنه وي خو بنان دا غره ګرځین کوي
درنه اوردونکو د سرسبزي د ریاست په خوا کې شنه بوټي او ګلان په شلمتري ګلخانه کې ساتل کیږي د ګلان خوشبوي اړ وستلو چې د ګلخانه ته هم سر دینه نکړو له هیلې نه چې همدلته کار کوي او موږ غوښتل چې د ګلانو او شنو بوټو په ګلوري نه فضا کې مو ملتیا وکړي هغه ګلان را پیژني او په ارزښت یې سره غږیږي
امدا اوس زلته یې ګلخانه ته راغلو کنه
بله
دلته تقریبا اصابیګنه ډیر جر ګلان دي ګلدانې دي اکثره جریبان ګلان دي اخوته مرسال ګلان دي د فضا ټول شنه راتم ګرغلی اوس څه دي اړ یو بارک لګ لګ معلومات راکا
نو مختلف نو ګلان دي دلته جریبان دي کیفته خوشبوي ورته یو رقم ګوشواره ده مختلفه ګلان دي
او کدی اخوته راسو او بخدي د اخوته راځه دلته ګلان دي جګری پانی لري کنه
امي ناس مونږه هیواد کې البته از مونږه خلک ورته ناخونه عروس ورته وای اکثرا په ګلخانو یا بل ځای تام چلارشي په دې باندې ډیر مشهور دي دلته قلمي خي تاسو ګورئ دلته هم د مرسل بو ګل حساسيږي هم د نارنج د نارنج لیمو دا اکثرا مخلصي یو رقم خاص بو لري
ته خپل ورځ کې څوځل دی ګلخانه ته راځي
اصلا نه حسابو ځکه چې ګلان مې ډیر خوخيږي شین زای می ډیر خوخیږي نو هغه خطر هیڅ حساب نه کوم
زیات تل درځي
زیات راسو
په تربیه کې څومره بیا رول لري مثلا څومره د ګلان خدمت کوي ته
خو دلته خدا زمينه مسایل نه چې خپل لته کار وکم ځکه چې لته موږ سره کارګران دي دوی کار کوي ولی په کور کې زه په کور کې یو ګوشتنه ګلخانه لرم اکثرا د دې نه د کله چې موږ نه الو نه خلکو ته ورکو توزی لرو زه خپل یې مړم کور ته وو چې د شکر ویلې مخه کاملا ډکه شوې ده بیا یې مړم او د میز کې ډیر می خوخیږي
او دلته دې ګلخانه کې کوم ګل ډیر زیات خوښيږي
زمونږ رئیسی یو ګل راوړی د یو بل ستا طالب قیف ورته وای اغه سپین ګل هغه نه ډیر خوښيږي
لکه نور بلان دي راسه زحمت نکنی دلته په دې ګلونه باندې المار هم راغلی څنګه مار به تاثیر نه پکې
نه خپل کلمه نه وی دانه شو کولای چې هغه خپل غذایی مواد ترکیب کی او رشتو نمو وکي
اوس دی ګلخانه په سر کې هیڅ مار نه ستغه ګلان څنګه کیږي
بعضی مونږه ګلان دی بعضی بوټي د سلارو چې هغه سورې خوخته یعنی کم مار ته ضرورت لري ولی بعضی د سی ګلان دی چې هغه دایمي مار ته ضرورت لري لکه د جریبان جریبان چې دایم نور ته هیڅ مشکل نه لري ولی بعضی ګلان دی چې هغه لګل مار په ډیر ویغه سوازي مثلا مرسل د کنه مرسل ونه مرته وای شو یو زینتی ګول غندې هغه اصلن په سوري کې رښو نمونه کوي په دواونو په منځ کې مرسل هغه اصلن ځان خپل نه دی نیولې ګول نه کاندي ځکه چې هغه مرته ضرورت لري
اند تاسو په نظر دی ګول سره کوم ساتنه پکار ده چې هغه مړاوي نشي خراب نشي
ټول شرایط ورته مساعد ول یو ګول ست ضرورت لري خې خاورې ته او بوته لمر په اندازه ده خو یو وځي خبره ده چې ماشومان او حیوانات یعنی یو شای چې خپل وی هر څوک غواړي چې واخلبا خو مونږ چې یو صبر کوم غټان صبر کولای شو ولی ماشومان صبر نشي کولای حیوانان هم داسې نه پويږي شینشي په سيزي غواړي نو باید هغه په لاسرسي کې نه وي چې ورزنه خراب کړي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام سکل جمعه هم لکه د حکومت تیر یو کال امداسي وشت تیر شو وسه خدای خیر کوي چې د سکلو او به پیدا شي لکه چې د ډالرو چینی و چې شوی دی نو هغه د مدني او بو بوتلونه هم ورسره کم شوی دی کنا څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکو یو به پلاس کې او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو د خبرونې په پیل کې د بسوګي شمسو څو مهم خبرونه دراوروي
یتی نوز پا مکره خبرونو تا ده سلم یوزی امنیتی زواکونو ده موتر غل لنیول و روز تا پخپل کور و سپار د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطع وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له ژیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې وکړي. او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
ورور څه دې په کار وو؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ، پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډېر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی، خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډېر خوښوي، په راوړو پسې نه رسیږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم، خو د ګاونډیو هېوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل، خو اوس یې په دستي بمونو، تومانچو، راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي.
ریښتیا خبره دې وکړه، خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده، همدا چل به وي.
څو افغانې شوې؟
ټولې 15 افغانې شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ستړی مشی، په خیر اغلی؟
خیر وسې خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مېم ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چېرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چېرته ځي؟
چېرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي، اولته د جنگ لوبي کوي.
د جنگ لوبي؟
وو خدای دې خوار کې د موږ تجاران، او خدای دې حکومت ته مو وایي چې څه نه ورته وایي، او پرېږدي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره، د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي ورچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټول ورځ همدا لوبه روانه وي.
ریښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد.
ما خو هم همدغه دستي بمونه تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زر چېرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباړیان وړي او د جنګ جبهې پې نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
نیرختون لجرای واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسېدار ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوي، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې له ورختایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی